خچتی دمیدان که دل بردی بابازی که دل بردی بابازی ناز نازی نازی چی ناز نازی نازی
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د سیشن به ورځ د غوایی دروښته منیټه د 2309 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. په ازادي راډیو کې به په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حمله له جریان خبر سي رپورټونه ورسته درته وایو. اول په مکری صفی الله ستانګزای د دې ساعت د مهمو خبرونو له جزئیاتو سره ستاسو خدمت کې ده.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی په کابل او ننګرهار کې نن 214 شوې دي. د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرجوب لا اوختي خو کرش میره لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. او نن په ایران کې ټول جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. پوره خبرونه د کابل د 14 حوضې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10:14 شوي او بیا ډزې روانې دي. دا خبره د افغانستان د کورونا چارو د وزارت مرستیال ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
10:14
د راپورونو په اساس بریدګار یو سلبستریز روغتون ته ننوتلی چې یوه برخه یې د بې پولي د ډاکترانو د سازمان پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا برید دوی نه دی کړی او د ده په خبره داعش یا اسلامی دولت ډلې به دا برید کړی وي. تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې د اکثرو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامی دولت ډلې په غاړه اخیسته. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو نن 14 شوې ده. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوختي خو تر اوسه یې کره معلومات نشته. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. شیخ اکرم د خیوي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و چې تېره شپه په ننګرهار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي باید د دوی د وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی د علماو د کمیټې غړی او د غزنی د برخې مشر مولوي بهاءالدین پرون نامعلومو وسلوالو وژلی. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
دا چې د جګړې لوري معلوم دي نړیواله ټولنه طالبان او افغان حکومت نو موږ له دوی څخه په زغرده غواړو چې د دغه پیښې عملین ټینګ کړي. چا چې زموږ ملګری شهید کړی دی دوی باید په سزا ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي او تیر کال په افغانستان کې د سولې د غږ چتولو په هدف زرګونه کیلومتره پلی مزل وکړ او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. د دې ډلې غړي په جدي میاشت کې په هلمند او فراه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي او بندیان شوي هم وو. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د ملي اردو په یوه هوایي حمله کې د 10 څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان سمنوال اجمل فایز نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې شوې. امنیه قمندان وایي په پیښه کې 11 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فایز وایي په دې حمله کې هغه درې ملکیان هم وژل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د قومي مشرانو پر یوه جلسه شوې او ادال ریچی په پیخه کې شپاره سملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د ازادي راډیو خبريال وایي په بلخ ولسوالۍ کې په لزګونو کسان په اعتراض راغون شوي او ادال ریچی د ملي اردو په دې هوایي حمله کې د طالبانو ترڅنګ نه ملکیان هم وژل شوي دي. ازادي رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري. نن به په ایران کې ټول جمعهتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. دا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول شویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کیږي. د ایران دولتي خبری آژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جمعهتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره شوې ده. ښاغلی قومی وروسته وویل جمعهتونه به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشت چې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستي وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایروس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کرونا وایروس باندې نږدې 1,00,000 کسان اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موټرو د تولید شرکت ټیسلا اجرایه مدیر وایي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر پر خلاف خپل تولید بیرته پیل کړي چې د کرونا وبا له کبله د کاروبارونو د تړلو په اړه ورکړی و. د ټیسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک په ټویټر کې د دې پریکړې له اعلان سره ویلي، که څوک د دې پریکړې له کبله نیول کیږي هغه به یوازې زه یم. ماسک ویلي وضعیت ځکه خورا ګډوډ دی چې د ایالت چارواکو د دغه شرکت پرانیستل تصویب کړي و، خو محلي چارواکو د دې کار مخه ونیوله. د ټیسلا اجرایه مدیر وایي کله چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د موټر جوړولو نورو شرکتونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول کیږي، ټیسلا داسې احساسوي چې توپیری چلند ورسره شوی دی. علامه دا ښار چې ټیسلا شرکت پکې دی د می میاشتې تر پایه د کاروبارونو د بندولو امر کړی. یوازې هغه کاروبارونه پرانیستي چې ډیر ضروري ګڼل شوي دي. ټیسلا عمدتاً برقي موټر تولیدوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. اوس د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. په خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې پر یو روغتیایي مرکز باندې وسلواله حمله روانه ده. په د دې حملې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل،
اجازه ته کې حملې تروریستي ده که امروز ملاقات قبل در نای 13 شهر کابل رخ داده با شدیدترین الفاظ محکوم کنه.
صدیقی ویل در روژه په مبارکه میاشت کې دغه سي حمله هیڅ جواز نه لري. د ازادي راډیو خبريال سیمې ته تللې دی، له هغه ځایه به رپورت واوري. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نن چاپ روزپانو ته هم کتنه ولرو چې پر کومو مطالبو یې مقالې او سر مقالې خبرې کړې دي. په کورنیو مسایلو کې که چیرې وخت راسره پاتې سو، له هلمند یو ځانګړی رپورټ لرو چې د ممیزو پر جوړولو او ساتلو باندې دی. په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او له هغه ځایه به واورو چې ولې د ایران حکومت پریکړه کړې چې په موقت ډول جماعتونه پرانیزي. د روغتیا پروګرام د دې خپرونې په اونیزو پروګرامونو کې خپرو. په کابل کې نن سهار وسلواله حمله سوې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې حکومت داسې حملې غندي او تروریستي اعمال ګڼي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د حملې سیمې ته تللی و. په دشت برچی کې حمله سوې ده او دغه حملې پر جزئیاتو به ول سعادت صاحب څخه دغه معلومات واورو. بیا به ورسته ورسو زموږ بل همکار حدیث پردیس ته چې د جمهور رئیس ویان د خبري غونډې له جزئیاتو به خبر کړي. فرید الله خان، څه خبره ده؟ پروګرام ته خیر راغلی. نو دا نور جزئیات د حملې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه دقیقا همدغې پیښې سره په 200 مترۍ کې یم، چیرې چې نږدې لس بجې خواوشا په دغه رختون باندې عمله شوی ده. دا رختون دلته په درې نظر موجود دي. عام خلک دا خلکو له یادیني عیني شهیدانو له قول زده خبرې کوم. هغوی وایي چې په یو کرولا ډول موټر کې څلور وسلوال راغلل. لومړی دغه رختون چې د نسایي ولادي څنګ ته تر ډېره مریضانې په نسایي ولادي څنګه کې دي یا برخه کې دي. څلور وسلوال کرولا ډول موټر کوزیږي بیا رختون ته ځي. لومړی هغه ساتونکي چې هلته رختون لپاره ګمارل شوي هغوی باندې ډزې کوي. بیا ورپسې هر څوک چې مخې ته ورځي ان دوی دا هم وویل چې یوانی شاید چې له دغه ځای نه یې راوتلی وه. هغه راته وویل چې ان ما په خپله ولیدل چې هغه ماشومان چې نوي زیږول شوي وو یا هغه ماشومان چې دلته د تداوۍ لپاره راوړل شوي وو په هغوی باندې ډزې وشوې. هغه ګڼ ماشومانو باندې ډزې وکړې. ماشومان یې وویشتل. مېرمنې هغو به چې د رختونه د تیښتي هڅه کوله هغوی وویشتل. یعنی په هر چا ډزې کولې. تر دا مهاله چې زه همدلته یم نږدې یو نیم ساعت به کېږي لا هم نښته روانه ده. تاسو کې دغه خال خال ډزې اورېدونکي اوري. دغه خال خال ډزې د همدغې نښتې دي چې مونږ په یو څه فاصله کې ورسره یو. ګڼ امنیتي ځواکونه دلته راغلي دي. ځانګړي ځواکونه پولیس کمانډو ټول دلته راغلي دي او لا هم جګړه روانه ده. نښته روانه ده او له نن نه د درنو غټو وسلو غږونه اورېدل کېږي. خو دا چې افغان ځواکونه دغه وسلې کاروي که مقابل لوري نه کارول کېږي دا لا هم واضح نه ده. خو په ټوله کې لا هم نښته پای ته نه ده رسېدلې او امبولانسونه اطفایي یا هم نور هغه انتظامیا اړوند کوم د اړتیا وړ چې دي د نظامیانو له لوري هم کورنۍ چارو وزارت له لوري دلته دي او نښته لا هم روانه ده.
سعادت صاحب دلته خو دا د کورونا د ویروس د خپرېدو په خاطر داسې بندیزونه دي او خلک ډیر نسته. نو په شاوخوا منطقه کې دا روغتون اول دا په څو نوم دی دا روغتون او دا د خلکو په دغه سي رهایشي سیمه کې دی که داسې په د خلکو د استوګنې د ځای څخه به وتلی ځای دی که د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده په دا منطقه کې؟ یعنی شاوخوا ته خلک څه رقم حالت دی؟ دا که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
زه به دومره وایم دلته چې مونږ یو په سلګونو خلک لا هم په واټونو کې په کوڅو کې لیدل کېږي. دا هغه خلک دي چې خپل ناروغانو ته په تمه دي یا هم دلته ټپیان لري یا هم د کورنۍ غړي دننه دي. همدا اوس زه دلته په سلګونو خلک ګورم چې دلته د دوکانونو مخ ته ناست یا هم په کوڅو کې دي یا هم په تمه دي هغه ناروغانو ته چې دلته ننه دي یا هم ټپیانو ته. د دغه ځای په اړه که وایم دا عمومي بازار دی. د دشت برچی بازار دی. دلته دوکانونه دي ګڼ ټی وی د خلکو سوداګری مارکیټونه دي. خلوی بازار دی او دغه رختون کچم مونږ ته نږدې اجازه نه راکول کیږي یا هم په هغه درې څلور سو مترې کې چې مونږ یو یا کوم زیات دغه ځای ښکاری چې د خلکو خ پریمان دی روبار د تشتري دا د استوګن سیمه ده. یعنی زه هم دا اوس دلته تقریبا بلزګون کسان دي دلته کوڅې دي او د استوګنې سیمه ده. یعنې داسې ځای نه ده چې دا د نظامي ځای یا دومره ډېر نظامي تدابیر ورته نیول شوي. نه یو عادي روغتون دی له ورایې چې ښکاري. یو دوه ساتونکي درې ساتونکي به حتما درلودل. د نوم په اړه دلته عیني شاهدانو راته وویل زه کوم رسمي ابډیټ نه یم. خو دلته عیني شاهدانو راته وویل چې دا به بالکل بپولي ډاکټرانو یو رختون دی چې دلته د نسایي ولادي برخې لپاره خدمت کوي د میرمنو لپاره او همدارنګه ماشومان ورته راول کیږي. ډیری کارکوونکي د دولت لوري ته معرفي کیږي. هغه یو عادي شاهد چې دلته و د دولت لوري ورته معرفي شي واغې راته وویل چې دلته زما نږدې یو نیم وخت کیږي چې دولت دلته معرفي کړی یم د تخصص لپاره. خو په ټوله کې باید ووایم چې میرمنې ماشومان دلته ډېر سرکار لري. هم خلک ځکه ډېر راضي چې دا د عام خلکو خدمت لپاره جوړ شوی. تر ډېره خلکو دا راته وویل چې نظامي ځای نه دی او نه هم داسې رهایشي ځای دی چې مثلا یاد د خلکو کورونه لري. د خلکو کورونه منځ کې او البته د بازار په منځ کې دی.
سعادت صاحب تاسو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال فرید الله سعادت معلومات واوریدل چې په کابل کې د دشتبرچی په سیمه کې د یو حالت د نننۍ حمله پاړه چې څومره معلومات د خلکو په حواله راغونډ کړي وو د درته وړاندې کړل. د افغانستان د امروختي وزارت تر اوسه په دې مسله باندې خبره نه ده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو سره پر دې مسله غږېدلې دی. زموږ بل همکار خاطر پر دې صاحب تیار دی. پر دې صاحب نو له ډېرې مقدمې پرته تا ته وار درکوم چې ته خپل معلومات وړاندې کړې.
سلامونه تاسو ته اغلی جلال زی او ټولو ریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د یو سرویس لپاره د دې مسلې ته اشاره درلودله، د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې دوه مهم مسایلو ته اشاره درلوده. یو مسله خو دا وه چې په وروستیو کې دغه د نن پیښې او همداراز تېره ورځ په لغمان کې کومه پیښه رامنځته شوه چې په هغې کې 24 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. دغه موضوع دغه دوو پیښو ته په اشاري سره ویل که چېرته ترهګریزې ډلې او په ټوله کې طالبان خپل دغه ډول بریدونو ته دوام ورکوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د سولې دپاره ژمن نه دي او دوی د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. د همداراز دې ته هم اشاره درلوده چې افغان حکومت د دې لپاره چې د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې یا د بین الافغاني خبرې پیل شي، دوی لواره زر تنه طالبانیان خوشی کړی دی لپاره چې طالبان خپل حسنیت وخی او د بین الافغانی مذاکرات لپاره راودانګي. خو دوی متاسفانه چې دا کار ونه کوي او بالاخره د تاوتریخوالي طرف ونیو. همداراز صدیقي د خپلو خبرو په جریان کې دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې ډېر یو ستر ناورین دی او د دې ناورین سره د مبارزې لپاره نه یوازې دا چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او په ټوله کې مهم اړخ چې دغه طالبان دي چې باید د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او د دغې وایرس د له منځه تللو په برخه کې لټول خکیل وړخونو سره خبري یا مرسته وکي. بل مهم موضوع چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په هغه باندې ډیر زیات ټینګار او تمرکز درلود، هغه دا و چې د سیاسي توافقنامې پر سر باندې چې کوم جنجالونه یا کوم ناندرې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي وي، چې د ثبات او همپالنې ډلې په مشرۍ ډاکټر صاحب عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ چې کوم خبرې په دې وروستیو کې رابرسېره شوي وي، د دغې توافقنامې ته داسې اشاره وکړه چې په دغه توافقنامې دغه سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی دی او دواړو طرفونو سره ناستې هم کړې دي او دغه ناستې تر ځای پورې پایله ورکړې ده. صرف د دغه توافقنامې دوه موارد ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچیرته دغه سیاسي هوکړه لاسلیک کیږي، په دغه سیاسي هوکړه کې دوه مسایل چې هغه به هیڅ وخت یعنی خلک د دې په تړاو اندېښنه، یو دا چې د جمهوریت نظام ساتل دي او بل دا چې نړیوالې ټولنې پاتې کېدل او د نړیوالو ملاتړ له افغان حکومت څخه. ورسته مورید چې اغل جلال زی غواړم ورسره تاسو ته یعنی د دې پاړه هم وایم چې د ولسمشر ویان ورته اشاره درلوده، هغه دا و چې مونږه د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو، خو د دې لپاره چې مقابل لوری هم دغه قربانۍ ته تیار اوسي او بل اخر افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي.
خیر اوسئ، ډېره مننه پر دې صاحب که څه هم دا خپرونې وخت و چې وختي خبري قطع کړې وای او د اقتصادي خبرونه هم خپره کړې وای، خو چون دا هم ډېره یوه حساسه مسله ده دا د دې خبرونو یو څه له وخته تیر سو. اوریدونکو، په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو کې 14 سوې ده. پر دې مسله هم تاسو ته رپورټ لرو له ننګرهار. خو اول به ورسو د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه به ناجیه ساپوي په یو څه ځنډ وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا وایرس له راپیدا کېدو وروسته ټاکل شوی چې نن د جلغوزو لومړنۍ محموله د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعیدی سیریت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله 1100 ټنه وزن لري چې له تیر کال څخه پاتې وه. میرمن سیریت وایي تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د هوایي دهلیزونو له لارې د طبي بوټو صادرات هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له دغه هیواد سره افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه درولې وه. د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د چین او افغانستان ترمنځ د جلغوزو د صادراتو تړون لاسلیک شو. د دغه تفاهم په اساس په 15 کلونو کې به افغانستان د 2.2 میلیارد ډالرو په ظرفیت 25,000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. په فراه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د پلي کېدو چارې په دغه ولایت کې د لومړني ممیز خونې د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد راډیو ته وویل چې د یادو پروژو پلي کېدو سره به د بزګرانو د کاروبار پراختیا او اقتصادي ودې لامل ګرځي. نوموړي وویل چې بڼوال او بزګر یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي او 90% نور لګښت یې د کرنې وزارت په غاړه ده. د کرنې وزارت وایي بزګرانو لپاره د پیازو او کچالو زیرمتونونه هم جوړوي. تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو او مناسبو زیرمو له نشتون څخه شکایت کوو او ډیری محصولات یې له منځه تلل.
اوس به د ننګرهار ته ولاړ سو. زموږ همکار سرګوله میرزای راسره د ټلیفون په لاین کې دی. په ننګرهار کې نن په خیوا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې 14 سوه ده. امیرزای صاحب، د دغې حادثې نور جزئیات څه دي چې تاسو ته در رسېدلي دي؟
مننه اصلي چلال جی، خور تاسو سلام او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یا د کوز کونړ ولسوالۍ چې ورته وایي، دغلته د شیخ اکرم په نامه د سیمه ییز پولیس یو قمندان و تېره شپه د زړه د حملې له امله وژل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه د جنازې مراسمو نن 11 بجې، خو مخکې له دې چې د جنازې مراسم ترسره شي خلک راټولېدل. په دغه مهال کې د ولایتي چارواکو په خبره چې ځانمرګي برید وشو، دغه برید له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرګوب له اوښتې چې دا په کې لا کره معلومات نه وو چې څو مړه او څو زخمیان دي. خو ولایتي چارواکي وایي چې په دوی کې هم ټپیان شته او هم کسان چې ژوند یې له لاسه ورکړی، ټپیان روغتون ته د انتقال په حال کې ویل شوي دي. او دا معلومه نه ده چې د برید موخه څوک و، خو د سیمې سرچینې چې موږ ورسره په اړیکه کې وو، د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه جنازې په مراسمو کې د ننګرهار په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو او همدارنګه د ولایتي شورا استازو هم ګډون کړی و، چې د سیمیزو سرچینو په حواله چې د نور آغا ملکزی په نوم د ننګرهار د خلکو یو استازی او د هغه یو زوی هم په دغه برید کې یا په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
مننه سرګل صاحب، دغه عدلی دغه خیوا کې دا د داعش سیمه ده که د طالبانو سیمه ده؟ یعنی په ختیځ کې خدا دواړه سته.
هو، په دغه سیمه کې چارواکي داعش شتون تر دوی، خو کله ناکله راپورونه البته وړاندې ورکول کېده چې وسلوال طالبان پکې شتون لري، خو په دې وروستیو کې پکې د دواړو شتون رد شوی و او کوم څرک نه لیدل کېده. او بلدا چې د دې پیښې پلان چا په غاړه تر اوسه نه ده.
و خیر یې، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سرګل امیرزی صاحب معلومات واورېدل چې په خیوه کې د نن د 14 په اړه ورکړل. د افغانستان د ولسي جرګې چارواکو تر اوسه پر دې مسله کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند که څامنن په کابل کې د حمله په اړه معلومات ورکړل، خبري وکړي، خو پر دغه حادثه هیڅ نه دی ویلي. ازادي راډیو ته اوري نو که په خبرونه کې ورسته څه معلومات مشتره ورسېدل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، نن ورسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام که څه هم مخکې لایو یا په مستقیم ډول خپور شوی، خو نن به تاسو بیا تکرار واورئ، نو که علاقه لرئ او وخت لرئ په پروګرام کې راسره پاتې شئ. یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا تر خپرېدو وروسته ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو و چې ډېر خلک هلته د کورونا په ویروس اخته شول او تلفات هم ډیر زیات ول. د ایران حکومت د دغه وباد مخنیوي لپاره پر خلکو بندیزونه لګولی وو، حتی جمعتونه، زیارتونه او داسې نور ځایونه چې خلک د عبادت او د زیارت لپاره ورتلل بند شوي وو. خو نن په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې په موقت ډول به ټول جماعتونه بیرته پرانیستل سي. د دې مسلې په رڼا کې زموږ همکار اجمل انت په ایران کې د کورونا د ویروس پر ضد مبارزې څرنګوالي ته کتنه کړې ده. نو انت صاحب، اول خو ته هم پروګرام ته بخیر راغلې. دغه د ایران حکومت بلاخره څنګه داسې پریکړه وکړه چې جماعتونه به په موقت ډول بیرته پرانیزي؟ ستا معلومات څه دي؟
فرشته لکه څنګه چې تاسو ویل، ایران په منځني ختیځ کې یو له ډیرو ځپلو هیوادونو نه دی. په هماغه لومړنیو وختونو کې چې کله د کرونا وایروس له چین ووت، ایران یو له لومړنیو هیوادونو چې دا وایروس پکې خپور شو او دغلته ډیر خلک اخته کړل. د ایران ګڼ کاروبارونه وتړل شول. په دې لړ کې زیارتونه او جماعتونه هم ایراني چارواکو بلاخره اړ شول چې وتړي، ځکه داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمېر زیارتونه او جماعتونه د کرونا وایروس په خپرېدو کې په خلکو کې ډیر رول لوبولی دی. نو ایرانی چارواکو په دې خاطر جماعتونه او زیارتونه تړلی وو. خو نن د ایران دولتي خبري رسنیو د دې هیواد د اسلامي پراختیا د سازمان د رئیس محمد قومي لخلي ویلي چې د جماعتونو د موقتی پرانیستو پریکړه کړې ده او د روغتیا وزارت سره په سلا مشوره کړې ده. البته دوی ویلي دي چې دا به د موقتو ورځو لپاره وي. یوازې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر درې ځانګړې شپې د عبادت په موخه به دا جماعتونه پرانیستي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا به همداسې پرانیستي پاتې کیږي او که نه بیرته به تړل کیږي. لکه مخکې هم چې وویل، ایران په سیمه کې د کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلی. په دې هیواد اقتصادي فشارونه هم زیات دي، نه یوازې دا چې د کرونا وایروس پرې فشار زیات کړی، کاروبارونه یې ورتړلي دي. امریکا او د متحده ایالاتو بندیزونو لا دمخه د دې هیواد اقتصاد ځپلی وو. دغه فشارونه ایران ورو ورو کموي او په تدریجي ډول یې د اپریل له 12مې راهیسې د محدودیتونو کمول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبری اژانس یک شنبه په ورځ رپورت ورکړی چې په ځینو سیمو کې بیا د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې. دوی په ځانګړې توګه د خوزستان یادونه کړې ده. دغلته یوه سیمه چارواکو بیرته قرنطین کړې او ویلي دي چې په ناڅاپي ډول دغه سیمه کې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتې شوې. په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 6515 ښودل شوی او تر اوسه پورې د اخته کسانو شمېر یو سلو لزرو ته رسیدلې خودل شوی. دی ایران ولسمشر ویلی په یو سلو 22 ناحیو کې چې کرونا وایروس د خپرېدو خطر پکې کم دی، جماعتونه بیرته د عبادت کوونکو لپاره پرانستل کیږي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه نن چې کوم اعلان شوی دا او د ایران د ولسمشر د حسن روحانی دغه خبرې چې دوه ورځې مخکې کړې وي هماغه یوه خبره ده او کنه، دواړه جلا مسلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي په هیواد کې یو سلو اتیا ښارونو او ښارګوټو کې د می له 8 نیټې د جمیل منځونه هم پیل شي.
ډیر زیات مننه ان صاحب، دا بخیم فصل معلومات وړاندې کړل. د رادیو د آزادی اروپا او آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا نن په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د حالو زلو ترڅنګ په راپور کې لیکلي دي چې له ایران افغانستان ته د افغانو کډوالو د تګ او د ستنېدو بهیر هم د پخوا په څیر په چټکۍ روان دی. نو دا هم یو جالب راپور دی. په افغانستان کې که څه هم د کرونا وایروس پیښې د زیاتېدو په حال کې دی، او د ایران خبری اژانسونه افغانستان ته له ایرانه د کډوالو د چټکې ستنېدنې راپورونه ورکوي. وروسته به یې په خپرونو کې در سره شریک کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي وو، په افغانستان کې هر ثانیه هر لحظه یو خبر پی راځي، یو حادثه پیښیږي. نو په دې خطر باندې موږ نسو کولای چې لکه څنګه چې په پیل کې اعلان کوو تر اخره پورې هغه څه تاسو ته هغه مواد او مطالب چې په پیل کې موږ ته اعلان کړي وي خپاره کړو. په دغه خبرونه کې متاسفانه دغه څه وسو. له هلمند د ممیزو د تولید او پروسس په باره کې زموږ راپور متاسفانه په دې خطر چې په کابل کې حمله روانه وه او په ننګرهار کې 14 سوی ول خبرېدو، په دې خبرونه کې پاتې سو. په بل خبرونه کې به حتمی درته خبر کړو. زموږ همکار ناجیه ساپیده کابل څورس پانو تکتنه لري، بیا د خبرونو لنډیز وای.
هیواد دولتی ورسپانه چنگار که ویچه ده ایران لخوا سین تا دو پنزوز افغان کارگرو ده اچولو او شکنجه پیخه باید په دقیق ډول وسیړل شي. د سرمقال لیکون که پا باور کسه هم دا پیخه روخانه او ده ایرانی سواکونو لخوا خکار جنایت دی، خو بیا هم ده پیخه پلتونه رسمی دود دی او باید په دی برخه که عدالت پا پام که ونیول شي. د سرمقالی لیکوال نه یوازې د دې پیښې عاملینو ته د قانوني سزا د ورکړې غوښتونکی دی، بلکې د قرباني شویو مسافرو کورنیو ته د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ او د انساني او بشري خواخوږیو له مخې د خونبها او تاوان د ورکړې غوښتنه هم کوي. هیواد ورسپانه همدارنګه لیکي ایراني رژیم باید په دې اړه جدي ونیول شي، ځکه د هغوی په امر دغه ملیشي او ځواکونه تل د افغان مسافرو په وړاندې داسې بشري او انساني ضد اعمال ترسره کوي چې په وینا یې ایران باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته په راتلونکي کې له دا ډول اعمالو منع شي. ویسا ورسپانه لیکي اټکل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د غني او عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو سرمقاله کې پوښتنه شوې ده چې دغه هوکړه به د ولس پر برخلیک څه اغېز وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که دغه تفاهم د 2014 میلادي کال د جان کاري د نسخې کاپي وي، نو تیرې تجربې به بیا تکراري شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم جمعیت ګوند له پخوا څخه پاشل شوی، خو د دې جوړجاړي په پایله کې د عبدالله تر څنګ ولاړ کسان بیا ښې په هیڅ سیاسي معامله کې ورسره ملګرتیا ونه کړي.
اوس په د نړۍ او د افغانستان د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
د کابل د 14مې حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10 بجې چاودنه شوې او بیا ډزې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل بریدګر یو روغتون ته ننوتلي او افغان فوجیان هڅه کوي چې هغوی له منځه یوسي. آریان زیاته کړه افغان فوجیان هڅه کوي په سیمه کې ایسار شوي ملکیان وژغوري او تر اوسه یې 40 کسان ژغورلي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خینوي ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو چاودنې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي باید د دوی د یو وژل شوي غړي مولوي بهاءالدین د قتل عاملین ونیول شي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شي. ایران کرونا ویروس سخت ځپلی، خو بیا هم دا د لګیدلي محدودیتونه کموي. او د امریکا د موټرو د تولید شرکت تسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک ویلي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر په خلاف درته پیل کړي چې د کرونا د وبا له کبله د کاروبار د تړلو په اړه ورکړی و.
اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام در ویدو بلنه درکو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دله یو مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما د تمنا وحیدی سلامونه او نیکی هیلی او منی هیله د روغ سلامات او خوشاله اوسئ. دوستانو خوشاله يم بیا هم د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او زه به یو ساعت له تاسو سره اوسمه. نو تاسو نه مهمه هیله امداد د خبرونه تر پایه زمونږه ملتیا وکړي. دوستانو دا چې نن سبا د کورونا ناروغي هر خوا ته خپره ده او ډیری دوستانی په تشویش کې اچولی دي، نو ځکه مو غوښتل چې نن خبرونه کې موضوع ونیسو چې د کورونا د ناروغي علایم او دغه عادي د ستوني درد او زکام علایم څومره سره تفاوت لري، څومره فرق لري. په دې اکلا به په خبرونه کې وغږیږو. او دا چې ځینې دوستان شکایت کوي چې ولې په شفاخانو کې مریضانو ته سمه توجه نه کیږي او یا هم ډاکټران سم پاملرنه او توجه نه ورته کوي، علت پس کېده. دغه پښتنې دي چې نن به په خبرونه کې ټول ځواب شي. دوستانو که تاسو غواړئ خبرونه کې ګډون کوي کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکې ونیسئ او که کوم مشکلات لري، ستونزې لري او یا هم کومه پښتنه په دغه برخه کې لري، نو کولای شئ چې زمونږ د میلمانه او پښتې. دوستانو زمونږ د خبرونې میلمه د تشخیصي خدماتو رئیس ډاکټر عاشق خان سعادتی دی. موږ سره د تلیفون په کرخه کې لمړی ورته خراغلاسمه. په خیر راغلی ډاکټر صاحب.
تشکر. مننه صاحب.
ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته خراغله زما موضوع مې د خبرونه خو مخکې تاسو سره شریکه کړې و. مخکې لیدې چې لمړنۍ پښتنې ترې شو زبر دوستان ته دغه ټلیفون شمارې وایم که دوستان غواړي خبرونه کې برخه واخلي ګډون کې او تاسو څخه کوم پښتنې لري کولای شي چې اړیکه کې شي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 45 45. دوستانو بل شمیره هم لرو 0900 825 55. دغه مو د ټلیفون شمارې دي. ډاکټر صاحب کا په لومړي سر کې ماته دا وایست چې کورونا یعنی څه، کورونا څه ډول بیماری ده؟
ډېره زیاته مننه. دا اوس د نوې کورونا ده کووډ 19 چې ورته وایي، کورونا ډیزیز 2019 کال کې ده چې نوې پیدا شوې ده. دا نوې شکل ده، دا یو ویروسي ناروغي ده چې د تنفسي سیستم له لارې انتقالي د شخص نه شخص ته، او د دې اراض او علائم هم د ستوني درد ده، په زمن کې د اډوکو د عضلاتو درد ده، جګه تبه ده، او وچ ټوخی ده، په زمن کې او جګه تبه ورسره موجوده وي.
ډاکټر صاحب بیا دغه د کورونا علائم او هغه عادي ستوني درد او زکام چې وي، علائم څومره سره فرق لري، توپیر لري؟ یعنی یو څوک عادي زکام ستوني درد وي او یا هم که خدای نخواسته هغه کورونا نیولای وسی، نو څنګه باید فرق کی؟
دغه خو لمړی ډیر څه شی مهمه ده، خبره ده هغه دا ده چې د خلک اول به تاریخچه ولري چې هغه هیوادو کې هغه ځای کې چې کورونا شیو کړی ده او د غوډه راغلي وي. دوام ده چې هر څوک چې د کوینینس د ناروغۍ په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغو سره دوی تماس درلودلی وي. او بله دغه ډېره مهمه ده چې موږ راسه کورونا ته فکر کوی شو. او اساسي موضوع دا ده چې په عادي زکام کې موږ او تاسو هم د ستوني درد لرو، وخت کې به عضلي دردونه دونه شدید نه دي، تبه دونه لوړه نه ده. او ډېر مهم ټکی دا ده چې په نورو موسمي ناروغۍ کې اکثرا ټوخی د بلغم سره وي، او دا چې د وچ ټوخی لري. او ډېر مهم ټکی دا ده چې په ریه کې او په شش کې دا ځای په ځای کېږي او اکثرا تنفسي سیستم ته صدمه رسوي، نفس تنګي او دغه پیدا کوي. دا ډېر مهم او اړین نښه ده.
ډاکټر صاحب دغه د کورونا وایروس څه ډول یو کس نه بل کس ته انتقالیږي؟
ما مخکې هم وویل چې دا د ساخستو له لارې انتقالیږي، او دا په تانسل شاته په تانسل کې او پزې کې ځای نیسي، هغه نه وروسته بیا شش ته انتقالیږي او د غزه کې خپل د رشد او نمو کوي، او دغه اراض او کلینیکی اراض او لای پیدا کی د شخص له شخص تر اوسه پورې د هوا له لارې تنفسي سیستم له لارې وایروس انتقالیږي. او بل موضوع دا ده چې دغه وایروس چې موږ اکثرا صحیح پیغامونه ورکو چې خلک مراعات کی، په لاسو باندې تر اته لسو دقیقو پورې ژوندی پاتې کیږي، سطوح باندې دا اکثرا تر اتو نه تر لس ساعتو پورې ژوندی پاتې کیږي، او که اکثرا موږ تاسو لاس او څو وارې په ورځ کې پرېنه منځو په ګرمو اوبو باندې او صابون باندې، او دا کېدای شي موږ لاس پزې ته یا خولې ته مروړو او دا وایروس موږ انتقال کړو او موږ او تاسو معروض په خطر باندې شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. که دا ماته ووایاست چې آیا دا واقعیت ده چې دغه ناروغي درملنه نه لري؟
موږ او تاسو جهانی ارقام ګورو، دا اختصاصي او تخصصي درملنه نه لري. مثلا یو میکروب ده دیو انتی بیوتیک سره اساس ده، او هغه انتی بیوتیک چې ورکو دا میکروب د منځه ځي. مثلا بعضی وایروسونه چې هغه واکسین نه لري، چون دا نوې ده، دې خاطر تر اوسه واکسین نه ده پیدا شوی. دا شپږ میاشتې نه تر اتلس میاشتو پورې تحقیق ته ضرورت ده چې دې واکسین پیدا شي او درملنه وشي. او موږ چې درملنه کوو دا اراضي درملنه ده. مثلا که سر درد کوي د سر درد دوا ورکو، که زکام د زکام ضد ورکو، انټي بیوټیک ورته ورکو. اختصاصي تخصصي هغه تداوي دا نه لري. اما موږ تاسو ګورو چې د ډېره په لوړه کچه باندې خلک جوړ شوي دي، او په ډېره ټیټه کچه باندې وخیم حالت ته لاړ دي، هغه د د مړینې فیصدي تر اوسه پورې د درو فیصدو دوه درو فیصدو ته نه ده لوړه شوې.
هغه دوستان چې کله خدای مکړه په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، ستاسو توصیه څه ده چې هغه باید که چېرته په کور کې ځان قرنطین کوي نو د کومې دوا څخه کوم انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي؟
ډېره مننه. دوی کولی شي چې زموږ د صحي کارکوونکو سره په تماس کې شي او هغه یې وضعیت تعینوي، باز دې نه که د کورنۍ قرنطین ورته دوی ته توصیه کیږي چې کورنۍ ته قرنطین کې اوسېږي، مشخصه دوا ورته ورکول کیږي. هغه دوا چې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده په ډېرو ځایونو کې، بیا وایي چې اختصاصي دوا نه، ولې که هغه دوا چې ښه نتیجه ورکړې هغه ورته توصیه کوي. نو په دې خاطر اول ځان جلا کړي، دویم دا چې ځان تفریح کړي، ویټامین سي دې زیاته واخلي، ویټامین ډي دې واخلي، او په زمین کې هغه دوا چې استعمالیږي د نړیوال صحي سازمان د لارښوونې سره سم هغه زموږ صحي کارکوونکي په هر ځای کې دي هغه ورته راهنمایي کوي او هغه دوا ورته توصیه کوي چې هغو سره قدم قدم باید مخته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. بیا به هم راشو تلیفون کرښې ته. بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. عبدالرزاق صاحب لوګر ولایت نه مابس نه.
تاسو ته ښه راغلاست. ما عبدالرزاق وروره مهرباني که ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه مطرح کوي، او که خفه کیږئ نه دغه د راډیو غږ دې هم لږ ټیټ کا.
او قرنطین لکه مطلب اوسی قرنطین دمه بسونه کې قرنطین نه نشته، او ما بسونه کې هم راځنه چې څنګه ما بسونه کې څنګه قرنطین شي ډېر بار غاب دا او ډېر خلک قرنطین کې ما بسو کې قرنطین خلک څنګه وکي چې په یو تا کې شل دنځیس نه بارې.
ډېر زیاته مننه. تاسو نه کوم بل پښتنه نه لرئ؟
نه خیر اوسه. دا ما بسو کې کورنا زړه د بل شرخي کې په افغانستان کې ما بسو کې کورنا زړه دا خلک نشي د ډېر بار غاب دا قرنطین نه ستنه، او مرامو مراد کې نه چې وی کې قرنطین او ډېر بار نه ډېر زیاته باید د دولت توجه کی او پاملرنه وکړي. دا
ډېر زیاته مننه په مخامخ ښه. ډاکټر صاحب، د غزندانونو کې قرنطین تاسو سره ډول اعلان کړای دی، الته سیستم د قرنطین سره ډول دی؟
ډېر زیاته مننه. اول خو د جناب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې هغه هیوادوال چې د کورونا ناروغۍ ډېره زیاته اغېز ورباندې کوي چې مزمن ناروغۍ لري، په هغه باندې کار روان دی چې هره ورځ تاسو ګورو چې هغه زندانیان خوشې کیږي، او دې ته ډېر په لوړه کچه باندې د متخصصینو یو کمیسیون ټاکل شوی دی چې هغه کار کوي. بل د زندانونو سره مو په ډېره کلکه مهانګۍ باندې کار کوو. تېره اونۍ موږ په هره اونۍ کې لیکو چې هلته دوا پاشي کیږي او دوا زیر افونی کیږي زندانونه. هغه پیښې چې پکې مثبتې وي هغه قرنطین کیږي، هغه جلا کیږي د نورونه، څوک چې تماس لري هغه هم قرنطین کیږي. اندنن هم زموږ د معالجوي طب عمومي رئیس د یو ټیم سره زندانونو ته لاړ چې هغو سره په کلکه همهانګۍ کې کار کوو، او موږ هغه پیښې چې واقع کیږي هغه موږ څېړو، معاینه کوو، یې نتیجه ترلاسه کړي، هغه پورې دوی قرنطین وي، او په دویم قدم کې هغه دی د جمهور رئیس فرمان هم عملي کیږي تر څو هغه مسافه مراعات شي او په زمین کې دوی ته ښه رسیدګي وشي. د عامه روغتیا وزارت یو غیر سیاسي وزارت دی، موږ صحي خدمات بشریت ته وړاندې کوو. بنان موږ ته دا مهمه نه چې څوک مجرم دی او څوک نه دی مجرم، موږ د هغو د صحت په خاطر باندې صحي خدمات په هر ځای کې چې وي وړاندې کوو.
ډاکټر صاحب، اوس مهال خو روژه هم ده، نو څنګه کولای شي یو انسان چې مثلا ځان تقویه کړي؟
یوه موضوع دا ده چې هغه څوک چې ناروغان وي هغه ته الله پاک روژه معاف کړی دی، او بل هغه څوک چې روژه نیسي او معروض په خطر باندې وي دوی دې کوشش وکړي هغه وقایوي اهتمامات دې ونیسي او وقایوي اهتمامات نه استفاده وکړي، چې ډېر ویټامین سي ولري، د ویټامین ډي نه د وقایوي استفاده وکړي او ښه غذا دې وخوري. دغه ډېر اړین ټکی دی چې خلک یې باید مراعت کړي.
ډاکټر صاحب، دغه ځینې ټابلیټونه چې دي د ویټامین سي او ویټامین ډي، آیا دغه هم کومک کولای شي چې انسان ورڅخه استفاده وکړي که نه یوازنۍ لاره یې فقط طبیعي خواړه دي؟
خو په هر صورت کې موږ تاسو چې ستونزه پیدا کوو، اول دا ده چې موږ طبیعي خواړه چې استفاده وکړو ګټه ډیره زیاته ده او بل کبه مستوزه پیدا کیږي چې طبي خواړه ګټه نه کوي به موږ زو دوا ته او دا کولی شو موږ او تاسو ځان تقویه کړو ځکه چې اکثره وختو کې موږ وایو چې ویټامین سي بیا فکر کوي چې اکثره ځای کې ویټامین سي به قیمته خرڅوي حالا چې دا خبره نه ده موږ تاسو کولی شو که دوا وي او که غذا وي چې ویټامین سي او ویټامین سي ډیره ولري دغه نه هر فرق کولی شي استفاده وکړي او مهمه خبره دا ده چې خپل مورال قوي وساتي احیانا خدای نخواسته که څوک په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي هم سترس نه د ځان لرې ساتي ځکه چې سترس یو لوی دښمن دی چې په دفاعي سیستم باندې مستقیمه اغیزه پیدا کوي.
بله او دا خو واقعیت ده چې په روح روان باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو بیا به هم راشو یو اړیکه به واخلو. بله السلام علیکم.
السلام علیکم نبیوله زبلین به واخله غزنینه.
تاسو ته ښه راغلاست سایم اوروره. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه لرئ؟
ډیر زیاته مننه. تمنه خوري ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پوښتنه مې هم ده. ډاکټر صاحب محترم، دا سی کرونا وایرس څو نښې نشانې لري؟ که له هغو نښو نشانونه یعنی کمی ووسي، د عضلاتو درد نه وي، وچ پښې نه وي، یوازې ستونی درد وي، همداسې تبه وي، د زکام ځینې نښې علامې وي، کېدای شي هغه کس په ویرس اخته وي که نه هغه عادي زکام ده. او بل ډاکټران صاحبان توڅې کې اوریدونکو ته وخت نه ورته وایي، د اټکل له مخې شاید په راتلونکو تاریخونو ګرمیو کې دا تر یو حده کنټرول شي. آیا تاسو څه فکر کوئ، د اټکل له مخې په دې جوزان یاست کې به دا تر یو حده کنټرول شي که نه؟ مننه.
تاسو نه هم مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
ادبي غوړو نه زیاته مننه. زابلي صاحب خیر یوسې. اساسي موضوع په دې کې ده چې عمومي نښې نښانه هغه تعریف شي، ولیک بیا هم ډېر مهم او اړینه خبره دا ده چې هغه تماس باید موږ او تاسو بد نظر اوسو چې تماس ونه لري او بیا مې وویلې چې دا اختصاصي تداوي نه لري، یعنی چې عارضي تداوي ده. که څوک تبه ولري ضد د تبې انټیبیوټیک دې واخلي، او که څوک د سر درد لري مثلا پرستامول استفاده وکړي. جمع هغه غذایي مواد چې موږ مخکې وویلې چې هغه نه باید استفاده وکړي. بل خبره دا ده که دوی تماس ولري خامخوا دې معاینات وکړي او دا بیا بیخي دقیقا آخره نتیجه ورکوي. ولی که عادي تماس، عادي زکام چې موجود وي او تماس هم موجود نه وي د خلکو سره، یا څوک چې په کووید 19 باندې اخته نه وي دغو سره اخته وي غو سره تماس نه لري، بنان عادي ژورته د ادامه ورکړي. هغه عادي دوا چې دی عادي زکام په خاطر دې یوونه د استفاده وکړي، او که بیا هم څه مشکلات وي هغه د تلیفون شمیرې موږ لروي غو سره تماس ونیسي. بله موضوع دا یې وویل چې د ګرمۍ په خاطر باندې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې کرونا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود ته داخله شي، هغه که په سړه هوا کې وي که په ګرمه هوا کې. هغه وخت کې موږ او تاسو کرونا باندې بریالي کېدای شو چې کرونا په هیڅ دغه زمینه مساعده نه شي چې د ژوند شرایط ورته برابر شي او دوی پکې تکثر وکړي.
ډاکټر صاحب، که چېرته یو نفر یو ځل په کرونا وایروس باندې مبتلا شي او بیرته روغ شي، د دوم ځل لپاره مصاب کېدای شي یا نه؟
ډېره مننه. لومړی دا چې هر مرض چې وجود ته داخلیږي د انسان دفاعي سیستم موجود دی چې د هغه سره مقابله کوي. که په ساده ژبه ووایو، موږ یو رقم په دفاعي سیستم کې موږ عسکر غوندې لرو چې هغه هر یو اجدبي چې داخلیږي هغه ته سید ولاړ دی د ویروس مقابله کوي. نو وخت دی چې که اول قدم کې یو څه تبه جګېږي، که میکرو ویروس یې د منځه یوړ، بېرته تبه عادي حالت ته راځي. او که حجم د ویروس زیات و، یا دا چې قوي و په وجود باندې، که ویروس و که بکتریا وه، دا راځي کې انسان ناجوړه کېږي. نو وروسته دې ده چې نه انسان جوړ شي، د په وجود کې یو دفاعي سیستم د دغه ویروس په مقابل کې فعاله کیږي، که بیا دوهم ورځل هم راشي او دغه ویروس بیا تاثیر نه پکوي. د کرونا په موارد باندې تر اوسه پورې کوم داسې پیښې نه دي شوي. یو پیښه په چین کې ویلې وه چې هغه به څو دقیق وي چې دوه واره اخته شوی دی. نو دا تر اوسه پورې د بررسۍ د تحقیق لاندې ده چې چې هغه څوک چې مخکې اخته شوي چې جوړ شوي دي یا اخته شوي که نه دیوان تحقیقات روان دي. خو د اصول نظره د طبي څېړلو نه نظره هغه څوک چې معافیت پیدا کړي هغه ویروس بیا تاثیر نه ورباندې کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته وایروس د وجود ته ننوځي په څو ورځو کې څومره وخت کې ځان ښکاره کوي، یعنی چې هغه نفر پوه شي چې زه مصاب یم په دغه وایروس باندې، او بیا څو ورځې وخت نیسي تر څو چې دغه نفر روغ شي؟
ډېره مننه. هر یو میکروب، هر یو ویروس یو سایکل لري، انکوبیشن پیریود ورته لري. او د کورونا په باره کې د یوې نه تر یوه دوه اونیو پورې ویلي، حتی بعضې حالاتو کې تر 28 ورځو پورې هم ویلي دي چې دغه اراض علایم او نښې نښانې پکې پیدا کیږي. او په ډېری ناروغانو کې هیڅ اراض علایم نه ښیي. بنان هغه ناروغان چې مصاب کیږي د یوې نه تر دوه اونیو پورې، حتی تر 28 ورځو پورې هغه کلینیکي اراض و علائم پیدا کوي چې په ناروغۍ باندې اخته شوي.
دوستانو، که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ او پوښتنې لرئ، کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 شل 15 30. بل شمیره هم لرو 0902 15 50. دغه مو د تلیفون شمیرې دي، کولی شئ چې اړیکه کې شئ. نو به بیا هم راشو او اوریدونکي بره واخلو. بله، سلام، زما غږ اورئ تاسو؟
سلامونه، احترامات پیرزوینې تمنا واحدي خورتات ته او ستاسو میلمه ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وخت په خیر.
علیکم سلام، ستاسو د هم وخت په خیر وي. مهرباني، ستاسو نوم کوم؟ زینه ماړی کنیولې ده.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. جمال الدین هیوادمل جبرخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب، یو څه پوښتنې لرم، په دې چې جواب راته راکړي.
مهرباني، پوښتنې مو مطرح کړئ.
یو پوښتنه دا ده، که چېرته د کورنۍ کې یو مور په دې مرض اخته وي، هغه خو فامیل هم لري، بچیان لري، کېدای شي د بچي لپاره، د هغې لپاره د جدایي دا مثلا ډېره سخت وي، نو څنګه څه کول پکار دي د هغې اولاد لپاره چې له مور نه فاصله والي؟ دغه یو پوښتنه ده. او بله دا چې که لرو پرتو ولسوالیو کې له مرکز څخه چې لرې دي، هلته په دې یو چا کې د کورونا علائم ښکاره شي، نو هغوی لپاره څه کول پکار دي؟ د سر کم ته ځان کرنتین کې څه قسم خوړې نه استفاده وکړي، څه قسم خوړو نه استفاده وکړي، درملو نه؟ همدغه پوښتنې په دې هیله جواب راته راکړي.
مننه تاسو نه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو کولی شئ چې ځواب ورکړئ زموږ د اوریدونکو.
ډېره مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې ننګرهار هم یو د هغو ولایت نه چې تقریبا 50 پیښې پکې ثبت شوې دي، او اکثرا چې موږ وایو د بعضې وختو کې مسافري خو سخته ده، مطاب باید هغه مسافه مراد کړي، قرنطین شي، ځکه د اولادونه لرې پاتې کېږي یا د خپل مېرمن نه لرې پاتې کېږي، په بېد کوټه کې باید اوسېږي. دا اصلي او ضروري ده، ځکه چې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ او تاسې ویروس د کورنۍ نور غړو ته انتقال نه کړو، همدا ده چې باید مسافه مراد شي او صحیح لارښوونو ته د جدي پاملرنه وکړي. بله سوال دا و چې که څوک په لرې پرتو کې سیمو کې دا اراض علائم پیدا کوي څه وکړي؟ اراض علائم چې پیدا کوي، زموږ ټیمونه په ولایات او ولسوالۍ کې فعال دي. دوی کولی شي هغه تلیفون شمیرې او اړیکې چې موږ اعلان کړي دي هغو سره تماس ونیسي، او صحي ټیم به صحیح لارښوونې ورته وکړي، او دوی به مطمئنه یم چې ډېر ښه نتیجه به واخلي. یا به تشخیص کېږي قرنطین کېږي به، یا به په حساب تشخیص کې منفي او صحیح لارښوونې چې ورته کېږي د هغو سره که سم قدم واخلي، زه مطمئنه چې موږ تاسو په
کورونا باندې بریالي کیږو. ډاکټر صاحب، ډیری بیماران دا شکایت کوي چې وای کله موږ د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره موږ شفقانو ته ورزو، نو هلته زموږ ټیسټ نتیجه مثلا ډیر زر موږ ته نه معلوموي، او یا هم بیخي نتیجه مو ورکیږي، بیا موږ ته وایي چې نتیجه مو نشته ده، له منځه تللې یا هم ورکه شوې ده. آیا دا واقعیت دی؟ او که واقعیت دی، علت څه کدی؟
ایوه موضوع چې دغه سوال مستقیما ما پسې ډېر ارتباط لري، ځکه لابراتوارونه چې تشخیص پکې او که مرکز کې دی که ولایات کې دی، هغه د موږ مربوط دي. او موږ دغه موضوع د شکایتونه چې راتلل وڅېړل، یعنی هر شکایت چې راځي، بعضې وختو کې وایي ټیسټونه زموږ نه اخیستل کېږي، هغه کلینیکي دفتر فیصله په دې کې څوک چې تماس ونه لري او اراض علایم ونه لري، ضرور نه چې دوی سمپل واخیستل شي. بله ستونزه دا وه چې باید سمپلونه شکایتونه کېدل، مثلا 15 ورځې 10 ورځې پی تیریږي. اکثر ولایت نه چې موږ ته راځي هغه چې پروازونه نه لري، مثلا دایکندي دی، مثلا د بدخشان دی، د نورو ولایت نه چې موږ ته سمپل راځي او سمپل چې اخیستل کېږي تر څو چې راځي موږ ته تسلیمېږي، موږ ورباندې کار کوي. یو څو ستونزې موږ منو چې موږ په لابراتوري کې یو څو ستونزې موجودې وي، هغه باندې یو آیت تعین شوی دی. موږ دا سیستم اوس روغ جوړ کړی دی. مثلا اوس چې موږ ته سمپل خصوصا د کابل د وزای نه راځي، دغه سمپل په ډېر ښه لست باندې موږ به لست راځي، بیا سمپل راځي خو په اساس چې کېږي موږ یې ورسره معاینه کوو. خو دغه ستونزه تنها په افغانستان کې نه ده، په ټولو هېوادو کې وه، ځکه دغه پدیده ډېره نوې وه. وایروس انتشار ډېر سری دی. تاسو ګورئ چې پرمختللي هېوادونه همدا اوس د کرونا د مخنیوي په خاطر، د کرونا د تشخیص په خاطر، د کرونا تداوی په خاطر عاجز پاتې شوي دي. افغانستان کې خو تاسو پوهیږئ چې جنگ دی او اقتصاد ډېر ضعیف دی. نو دغه موضوعات چې موږ تاسو ګورو، نو د موږ د خلکو نه غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا کارکوونکي چې په اول خط کې دي، تاسو پوهیږئ چې ډېرې معروض په خطر شوي دي، ناروغان شوي دي، حتی زموږ عامه روغتیا وزیر صاحب او زموږ ډاکټر صاحبان وفات شوي. موږ غواړو چې دوی ډېره زیاته خصوصا میډیا تشویقي جنبه ولري نسبت دی چې انتقاد مشکلات به هر ځای کې وي، هر څومره چې سیستم پرمختللی وي منظم وي، بیا هم یو نیم ایرر پکې پیدا کېږي. بنام خلک د زړه نه تنګوي. موږ شپه ورځ زموږ پرسونل د ټولو هېوادوالو په خدمت کې دی چې خدمات ورته وړاندې کړو. او بعضې ارتداد خلک فوق العاده غواړي، هغه څه چې په حساب د کتاب نه لري وي او هغه څه چې دغه مرض نه ایجابوي د دوی سره تماسونه موجود نه وي، غوښتنه مې دا ده چې په حساب دوی نه په غوسه کېږي. زموږ د کلینیک کې ډاکتر ښه ازموینه کوي، هغه نه وروسته بیا تصمیم نیسي.
ډېره زیاته مننه. بیا هم تاسو نه ریبه شو، یوه بله اړیکه به واخلو. بلې، سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې؟
هلمند ته مې اړیکه نیولې، نبی علیزی.
هلمند نسوک زما غاوري تاسو؟ علیزی تاسو ته خره غوښته. مهرباني، پښتنه مو مطرح کړئ.
پښتنه کوم دا ډاکټر صاحب څخه چې دوی بيخي په دې دغه کې د کرونا په مریضۍ کې ډېر دغه نه کوي، دا خلک دغه کېږي. دوی خارج یو مثال کښې دي چې په پلاني ځای کې داسې یو ګرده دنیا کې دا مشکل شته. په ګرده دنیا کې دغه رقم مشکل نه شته لکه دلته چې دی، چې دوی مریضان دغسې و. دغه د پرون وړمه ورځ د روزګان د ولایت څخه ګرځېده، د کرونا مریضان د دغه خاطره تښیدلي وو چې هلته په شفاخانه کې به وږي تږي ناست لکه بندیان چې د مریضانو په صفت باندې دوی کار نه کېدی. دوی د بندیانو په دغه باندې خلکو نفرت و، د ډاکترانو نفرت و، د دې خبرو په خاطر به ډېره خپاره نه چې په افغانستان کې ډېر خلک به هلاک نه کړي.
تاسو نه مننه، ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله. انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. کور آباد. مهرباني ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. د ورونه چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه، موږ په هلمند کې اووی پېښې لرو چې شپه ورځې جوړ شوي دي. تر اوسه پورې د مړینې څه راپور موږ نه لرو، نشته ده پکې صفر دی. یعنې او د دوی نه دوی هر سوال چې دی، هر انتقاد شه، هر غوښتنه شه، هغه ځای دی ځکه د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو مسؤول ده. او اکثرا یو موضوع چې دوی ویل چې خلک لکه بندیان غوندې قرنطین همدغه چې حالت لري لکه بندي غوندې، که دا زخم هم که هر څوک وي همدغه حالت ورته پېښېږي. بل موضوع د غذایی چې دی، بل موضوع چې اخلاق د طبابت دی، چې صحي کار کوونکي خدای نخواسته خدای نخواسته د دوی سره ښه چلند نه کوي. موږ ته نه دي چې د عامې روغتیا وزارت هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو په مقابل کې د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې یا تعبد وکړي، یا سلنګواري وکړي، یا دا چې ښه ناسم برخورد وکړي. موږ چې هر څوک مستند شی موږ ته راوړي، موږ جدي اقدام ورباندې کوو، ځکه دا د موږ دنده ده د هېوادوال په مقابل کې چې صحي خدمات ورته وړاندې کړو.
بیا به هم راشو، یوه اخیری اړیکه به واخلو. بلې، سلام علیکم. علیکم سلام، مهرباني. ستاسو نوم؟
نظر محمد، هرات شیندند ولسوالۍ.
هرات نه تاسو ته ښه راغلاست. زما نظر محمد ورور، مهرباني پوښتنه لرئ؟
بله ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه درلودله.
مهرباني.
پوښتنه دا وه، موږ ولې تقریبا د دوې میاشتې چې کورونا پیدا شوې ده نورې مریضي ولې نشته؟
مثلا څه ډول مریضي؟
مثلا نورې دا سو چې کورونا چې نه مثلا تالی دی چې شفاخانې ته قارنګ مریضان راتله، مثلا خلک به وفاتېده تا کورونا راغلې ده، ته یقین وکړه بېخي نه په بلې مریضي هېڅوک نه دی مړ، نام بل داسې مریض شفاخانې ته ور شوی دی، فقط دغه کورونا خبره ده.
سمه ده، مننه تاسو نه. مخامخه مهرباني ډاکټر صاحب، که تاسو په لنډو کې ورته ځواب ورکړئ چې د خبرونې وخت تمام دی.
ډېره زیاته مننه. هرات موږ یو هغه ولایت چې په دویم قطار کې د کابل نه قرار لري چې 815 دی پیښې پکې لرو، متاسف نونس د مړینې پیښې پکې لرو، خو اساسي موضوع دا ده چې موږ د کرونا په خاطر باندې خاص اختصاصي شفاخانې دي روختونونه دي، نو روختونونه چې هغه په عادي ډول باندې کار کوي، ولې یو څه تغیرات چې راغلی هغه د مسافې مراعتول دي، او ایمرجنسي کیسونه چې دي هغه موږ همیشه نیسو، هغه د پلان کیسونه چې دي او هغه په عادي کلینیک کې هم ورته پاملرنه کیږي او تداوی ورته کیږي. اساسي موضوع دا ده چې دغه مرض
مننه ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه، وخت تمام دی. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکو. دوستانو تاسو نه هم مننه. دا وه د روغتیا خبرونه، تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونې خوشاله وخت.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.